است. د ماپښین دوی بجې سوې، زه ملالۍ بشیر او همکاران مې سلامونه وړاندې کوو. دا خپرونه د آصف حبیبي په تخنیکي مرسته خپریږي. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس وایي روانو ناامنیو افغانان په خپل راتلونکي باندې بې باوره کړي دي. د افغانستان ولسي جرګه وایي چې د بېلابېلو ستونزو د هواري په هدف باید یوه لویه ملي غونډه جوړه سي. ګڼ شمیر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د سوریه فعالان وایي روسیه د سوریه په لاتکیا ساحلي ایالت کې د یو هوایي ډګر په پراخولو کار کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د کډوالو پر بحران د بیړنیو خبرو لپاره غونډه کوي. تر دې مخکې کورنۍ خبرونه له ناجیه ساپۍ څخه اورو.
لومړی هم د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. اجرایي رئیس وایي چې د ولس یوه ستره برخه د حکومت په کاري فعالیتونو بې باوري څرګندوي. د غزنی مرستیال والی وایي د غزنی په مرکزی زندان له حملې مخکې نږدې 40 تنه خطرناک زندانیان کابل ته انتقال شوي وو. او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې د ځان وژنې پیښې د اندېښنې وړ وبللې. د خبرونو تفصیل. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس وایي چې د ولس یو ستره برخه د حکومت په کاري فعالیتونو بې باوري څرګندوي. خغلی عبدالله نن ویل چې په تیر نږدې یو کال کې په افغانستان کې تپل شوې جګړه او نامنۍ د دې سبب شوې چې ولس پر حکومت بې باوره شي. خغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې د خلکو ناراضه کېدل د حکومت د ناکامۍ په مفهوم دی. خغلی عبدالله همدارنګ ویل چې حکومت په تیر یو کال کې له ستونزو سربیره ځینې لاسته راوړنې هم درلودې. د غزنی مرستیال والی وایي د غزنی په مرکزی زندان له حملې مخکې نږدې 40 تنه خطرناک زندانیان کابل ته انتقال شوي وو. محمد علي احمدي ازادي رادیو ته ویل دا کسان د کورنۍ امنیت پر ضد په جرمونو تورن وو. له بلې خوا د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت د غزنی له مرکزی زندان څخه د سلګونو زندانیانو د تښتېدلو په اړه د څېړنې لپاره سیمې ته یو پلاوی لیږلی. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د وسله والو مخالفینو د حملې له امله تېره شپه د غزنی له زندانه 355 زندانیان تښتېدلي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې د ځان وژنې پیښې د اندېښنې وړ وبللې. د دغه وزارت مرستیاله ناجیه طارق وایي هڅه کوي د نورو اړوندو ادارو په همکارۍ د ځان وژنې په پیښو د ځان وژنې د پیښو کمولو ته کار وکړي. که څه هم میرمن طارق د ځان وژنې د پیښو ارقام ورنکړل، خو د ځان وژنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مراسمو کې وویل چې د تیر کال په پرتله اوس دغه پیښې زیاتې شوې دي. د روغتیا وزارت چارواکو وویل چې تیر کال په افغانستان کې 2300 کسانو د بیلابیلو عواملو له امله ځان وژنه کړې. او نایا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې هیواد د بیلابیلو رسنیو درویش کارکونکي تېر شپه په قاچاقي ډول له افغانستان اروپا ته روان شوي دي. د ادارې مشر مجیب خلوتګر نن رسنیو ته وویل چې اکثره دغه کسان د رسنیو د ویډیو اخیستنې د برخې کارکونکي دي. نوموړي وویل اکثرو دې کسانو د دې لپاره غیر قانوني مسافرت ته زړه کړی چې د حکومت لخوا په رسنیو او کارکونکو باندې سانسور او محدودیت و شوی. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له اجمل ان څخه اوري.
د بیکاری بحران
دا پاکستان په ملتان خار کې په یو 14 کې لیکتر لګلس کسان ووژل شول او تر سلويخت زیات نور ټپيان شول. چارواکو ویل چې د پرونی 14 غنټه ټپيان په خراب وضعیت کې دي. پولیس وایي 14 هغه وخت وشو چې یو موټر سایکل له یو رکشا سره ولګید او لوی وور بل شو. لومړنی ریپورتونه وایي چې 14 د غازو د ډبې له کبله شوې چې په رکشا کې ځای پر ځای شوی و. خو پولیس اوس ګومان کوي چې په رکشا یا هم موټر سایکل کې به 14 دونکو مواد لیکدول کېدل. دا اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د کډوالو پر بحران د بیړنیو خبرو لپاره غونډه کوي. دوی بحث وکړي چې د زرګونو کډوالو د مسؤلیتونو د ویش پر سر خپلو کې اختلاف راکم کړي چې هر ورځ اروپایي هیوادونو ته رسیږي. همدارنګ پر داسې لارو چارو بغور وکړي چې ورسره د یونان، هنګری او ایټالیا په شان پر هغه هیوادونو د کډوالو بار کم شي چې په لومړۍ کرخه کې پراته دي. په بروکسل کې به د دوی خبرې اترې په دې متمرکز وي چې څنګه پراتلونکو دوو کلونو کې خپلو کې 1,600,000 کډوالو وویشي. په دې کال کې تر اوسه اروپایي ټولنې ته 1,500,000 کډوال رسیدلي. دا چې دومره شمیر د اروپایي مشرانو لپاره ناڅاپي دی، د کډوالو د بحران په وړاندې د اروپایي هیوادونو چلن هم ورو کړی دی. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو له غونډې مخکې د هنګري پولیسو وویل د سپتمبر په 13 نیټه د کډوالو د یوې نوې څپې په ترڅ کې 15,900 کډوال وراوښتي دي. په هنګري کې سره سبا ورځ یو نوی قانون نافذیږي چې له مخې به هغه څوک چې د اروپایي ټولنې یو غړي هیواد ته په غیر قانوني توګه داخل شي زندان تاسوول کیږي. بلخوا جرمنی د هیواد د کډوالو د ورتګ د محدودولو لپاره له اوترش سره پر خپل پوله د کنټرول نوي اقدامات وسه کړی دي. د جرمنی د کورنیو چار وزیر پرونو ویل د دې تالاشي او کنټرول هدف جرمنی ته د کډوالو د وسنی ور روانې جوپی محدودول او روسه لدی چې جرمنی ته داخل شول په منظم ډول د مراحل او پړاوونو ته کول دي. د ویل د دغه اقدامات له کبله خایي د ریل ګاډو خدمات حمله خند او ځان سره مخ شي. بلخوا د جرمنی د اقتصاد وزیر په یو مرکه کې ویل څنګه چې هر ورځ په زرګونو کډوال جرمنی ته وړي، دغه هیواد د کډوالو شمیر خپل هغه ورستي حد ته رسیدلی. وړ مورس باندې 10,000 کډوال او پناه غوښتونکي د جرمنی منشن ښار ته ورسیدل. دا سوریه فعالان وایي روسیه د سوریه په لاتیکا ساحلي ایالت کې د یو هوایي ډګر پر پراخولو کار کوي. د سوریه د بشري حقوقو د څار اداره چې مرکز په برتانیا کې دی وایي روسي پوځیان دغلط په یو پوځي هوایي اډه کې د ځغاستې د یوې داسې کرخې په جوړولو بوخت دي چې لوی الوتکې وکارولی شي. د سوریه د بشري حقوقو د څار د ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي خی روسیه غواړي له دې لارې سوریه ته لا ډېر اکمالات ورسوي او یا دا پوځي هوایي ډګر په یو نړیوال هوایی ډګر بدل کړي. دا د په داسې وخت کې کیږي چې په دې ورستوي کې د امریکایي چارواکو ترمنځ په سوریه کې د روسیې د پوځي فعالیتونو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. روسیه چې د روانې 4 کلنې کورنۍ جګړې پر مهال د سوریې د ولسمشر بشر الاسد نږدې متحد هیواد دی وایي په سوریه کې خپل پوځي فعالیتونه د تروریزم د ځپلو لپاره د نړیوالو هڅو په لړ کې زیات کړي دي. پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل مسکو به سوریه ته د پوځي کمالاتو استولو ته دوام ورکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د يهودانو د نوي کال په مناسبت هغه ته په یو پیغام کې مبارکي ویلي. د مبارکي دا پیغام د حسن روحانی د ټوئیټر په اکاونټ خپور شوی. نو موري په 2013 میلادي کال کې هم کله چې تازه وخت رسیدلی وو په ورته توګه يهودانو ته د هغوی د نوي کال په مناسبت مبارکي ویلي. په ایران کې يهود تر 300 کلونو راهیسې میشتي. په دې هیواد کې وسم زرګونه يهودان اوسېږي. ایران اسرائیل د یو دولت په توګه په رسمیت نه پیژني او د اسرائیلو پر ضد د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. او راپورونه وایي چې د سوداګرو د ټولنې یو فعال شاروخ زمانی د ایران په زندان کې مړ شوی دی. د کلمه په نوم د اپوزیسیون ویو پانی ویلي چې یو 50 کلن زمانی د سکتې له کبله مړ شوی. نوموړي مړینه ناڅاپي بلل شوې. زمانی په 2011 میلادي کال کې نیول شوی و. په نوموړي د ملي امنیت پر خلاف د هڅو او همدارنګه د نظام پر ضد د تبلیغاتو تورونه پورې شوي و. دا خبرونه
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو .com او ریډلای او لوستلای سي. د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس وایي روانونه امنیو افغانان په خپل راتلونکو باندې بے باور کړی دي. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د بیلابیلو ستونزو د هواري په هدف باید یو ملي غونډه جوړه سي. د چارو کارپوهان هم په دې باور دي چې داسې غونډې شایي ګټورې وي.
تمدمل نظر هر هغه شی چې وکړي چې د افغانستان د ثبات لپاره موثر وي هغه اقدام درست دی.
د حقوقي چارو کارپوه ښاغلی نصرالله ستانکزی و. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د دې وزارت لخوا ګمارل سوی پلاوی غزنی ته رسیدلی او د دې ولایت له زندانیانو څخه یې پلټنې پیل کړي دي. په نور موضوعاتو کې به واورو چې د هلمند ولایت والی وایي د ښاروالۍ لخوا د پارکونو، جوماتونو او شخصي ملکیتونو ویش د پرمختګ مخه ډب کړې ده.
یو ځمکه یو چاته توزیع شوی ده، بیا بل چاته توزیع شوی، بیا بل چاته توزیع شوی، بیا بل چاته توزیع شوی ده.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 19 پروګرام نیمه نړۍ او رادیوي ډرامه یو کلی زر ژغونه اوریدل مه هیروي. زموږ غږ لا ازادي راډیو اوري. د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس وایي روانونه امنیو افغانان په خپل راتلونکي باندې بې باور کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د ملي وحدت حکومت تر اوسه د خلکو غوښتنو ته هیڅ ډول ځواب نه دی ویلي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې ناامني د ملي وحدت د حکومت په کارونو کې د خنډ قاطع دلیل نسي کېدای. تفصیل د اجمل تورمان په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د ملي وحدت حکومت یو کلنۍ د کمې ورځې پاتې دي، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې په تیر یو کال کې په هیواد کې روان ناسم امنیتي وضعیت د دوی د کارونو په وړاندې لوی خنډ و. ښاغلی عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په اونیزه غونډه کې وویل چې په تیر نږدې یو کال کې امنیتي ستونزو په دغه هیواد کې خلک د راتلونکي په اړه بې باوره کړي دي. اجرایي رئیس د حکومت له ټولو کارکوونکو وغوښتل چې د راتلونکي لپاره د ملي وحدت پر حکومت د خلکو د باور د خپلولو لپاره هڅې وکړي.
متاسفانه حوادث امنیتي هم که تحمیل شده
لبد مرغه هغه امنیتی پیښې چې د افغانستان په خلکو تحمل شوی دي، د راتلونکي په اړه د ډیرو خلکو د ناباورۍ لامل ګرځېدلی دي چې زه تر ټولو لوی خنډ همدا ګڼم. نو ځکه د خلکو ملت ترمنځ د باور فضا رامنځته کول دا ډیر مهم دي چې دا د یو دوو کسو مسولیت نه دی او ټول د دولت کارکوونکي او مسولین چې په هره برخه کې مسولیت لري باید په دې برخه کې خپله دنده ترسره کړي.
ښاغلی عبدالله دغه شان وویل چې حکومت په تیر نږدې یو کال کې ګڼ پرمختګونه هم لري چې د ده په وینا لکه څنګه چې لازمه وه له خلکو کو سره ندی شریک شو. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د 1949 مریز کال د میزان د میاشتې په منیټه په رسمي ډول د پخوانی حکومت څخه د واک د لیک چاري تر سره کړي. د لوړی د مراسمو په دغه ورځ ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله د خلکو پر وړاندې یو شمېر ژمنې وکړي چې د ډیرو په باور د حکومت دواړه مشران په کې تر ډیره پاتې راخلي دي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې ولسمشر او اجرایی رئیس ته په خطاب کې وویل:
مخاطب میکنم به نمائندگی از ولسی جرګې شورای
د ولسی جرګې پاسته زولای ولسمشر او اجرایی رئیس دواړه مخاطبوم. لس میاشتې چې د ملي وحدت له حکومت نه تیریږي، د افغانستان د خلکو د شرایطو غوښتنو ته هیڅ ډول ځواب نه دی ویل شوی.
د سیاسي چارو شمیر کارپوهان هم وایي چې د تیر نږدې یو کال په موده کې خلک وزورول شول، پردیشول او د مخالفینو له لیکو سره یو ځای شول چې د نامنۍ یو لوی لامل هم همدا دی. د چارو کارپو کبیر رنجبر:
اصلا په دې متفقیم چې نامنۍ یو قاطع نقش نه لري په دغه موضوعاتو کې. زموږ خپله بېکارګي ده چې داسې یو حالت هم راوسته په حکومتدارۍ کې چې تر اوسه پورې موږ په دې ونه توانېدلو چې دا اداره تصفیه کړو او لږ پخوانی حالت دی وکاږو. موږ ونه توانېدلو چې قانون حاکم کړو. موږ خلک ولس نور هم وزورول، هغوی هم پردي کړل، هغوی اوس همکاري کوي له مخالفینو سره او همکاري پراخېږي ورځ په ورځ.
خلک تر ډېره د ملي وحدت د حکومت د نږدې یو کلن واک پر کړنو انتقاد لري. په ځانګړي ډول د کابینې او والیانو په اعلان کې ځنډ، د پخواني حکومت چارواکو ته بیا ځلې د ځینو مسؤلیتونو سپارل، د سرپرستانو لخوا د ادارو د چارو سنبالول، په ځانګړي ډول تر اوسه پورې د ملي دفاع د کلیدي وزارت د وزیر نشتون، د قانون نه حاکمیت، د اداري فساد په وړاندې نه مبارزه او داسې نور هغه څه دي چې د خلکو د انتقاد ګوتې حکومت ته سیخي کړي دي. یادستونده ته په پام سره د افغانستان د ملي وحدت حکومت په تیر نږدې یو کال کې د یو موقت حکومت د جوړېدو لګواغ سره هم مخ و چې اجرایی رئیس دا اوازې بابیزه ګڼي او وایي چې په دې هیواد کې به سیاسي پروسه لکه تیر 14 کلونه د خلکو د رایو له مخې پر مخ ځي.
بلخوا بیا د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د بیلابیلو ستونزو د هواري په هدف باید یوه لویه ملي غونډه جوړه سي. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې وویل د دې لپاره چې حکومت د بیلابیلو اقتصادي، سیاسي او امنیتي ستونزو په مخنیوي کې پاتې راغلی، باید ټول په ګډه د دغو ستونزو د هواري لپاره لاس په کار سي. اخوا یو افغان حقوقي کارپوه وایي که څه هم د ستونزو د هواري په هدف د لویو غونډو جوړول کوم قانوني اساس نه لري، خو که چیرته ستونزې پرې هواریږي باید جوړې سي. صفي الله ستانکزی نور حال راکوي.
ولسی جرګه وایي چې د حکومت د کمزورۍ له امله افغانان له ډول ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د دوشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې ویل چې دغو ستونزو د هواري په هدف باید د ملي شورا په ګډون قومي مشران او حکومتي چارواکي په ګډه یوه لویه غونډه جوړه کړي. ښاغلی ابراهیمي وویل چې روان حالت په هیڅ ډول د زغملو نه دی او کنټرول ته باید جدي پاملرنه وشي.
در صورت کې توان او ظرفیت در وجود خود نه میبینیم.
که چیرته دا توان او ظرفیت نه لرو کولای شو چې له قانوني ادارو سره یو ځای ملي شورا ته راشو او د درې قواو د استازیو سیاسي ګوندونو او قومي مشرانو په ګډون یو لوی او مهم غونډه ونیسو. د دې غونډې به هدف دا وي چې وکولای شو په اقتصادي، امنیتي او سیاسي برخو کې د رامنځته شوې ستونزو په خاطر د خپل خلکو لاسنیوي وکړو.
داسکر مردم خود باشي.
ښاغلی ابراهیمي وویل چې ورستر بلې امنیتي وضعیت په خرابېدو ده، اقتصادي حالت له ماتې سره مخ دی او سلګونه کورنۍ په خاصه توګه ځوانان له هیواده وځي چې دا ټول روان حالت د ناخوښۍ بیلګې دي. له دې مخکې هم یو شمېر سیاسي ګوندونو د ستونزو د هواري په هدف د لوی غونډو او جرګو وړاندیزونه کړي دي، خو تر اوسه پورې نه دی عملي شوی. اخو افغان حکومت هم تایید کړي چې امنیتي ستونزو سکال ډېری برخې تر خپل اغیز لاندې راوستي دي. په عین حال کې حقوقي کارپوهان وایي که چیرته د لوی غونډو جوړول له قانون سره په ټکر کې را نشي، د ستونزو د هواري په هدف به مثبتې پایلې ولري. د کابل پوهنتون استاد او کارپوه نصرالله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل که څه هم د ستونزو هوارول د دولت کار دی او د بیلابیلو خلکو په ګډون د غونډو جوړول کوم قانوني اساس نه لري، خو که یادې غونډې ستونزې هوارولی شي باید جوړ شي.
ټول ستونزو د حل مرجع دولت ده چې ولسی جرګه یعنی ملي شورا یې هم یوه برخه. په حقوقي لحاظ دغسې یو حرکت وجود نه لري چې یو مرجع قومي مشران وغواړي یا څوک را وغواړي یا څوک. یا سیاسي او عنعنوي حالت لري. اما د مل نظر هر هغه شی چې وکړي چې د افغانستان د ثبات لپاره موثر وي هغه اقدام درست ده، په دې شرط چې د قانوني موازینو سره په ټکر کې واقع نشي او د افغانستان ملي ګټو ته صدمه ورسیږي.
له دې مخکې افغان ولسمشر هم د روان حالت د کنټرول او د سولې د ټینګښت په هدف د ملي اجماع وړاندیز کړی و. اخو څېړونکي وایي چې حکومت باید د وضعیت د کنټرول لپاره لومړی له خپل ځانه کار پیل کړي او د هغو خلکو مخه ونیسي چې په نظام کې دننه د ګډوډۍ لپاره زمینه برابروي او له امله یې بېلابېلې ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دا ازادي راډیو ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت لخوا ګمارل سوی پلاوی غزنی ته رسیدلی او د دې ولایت له زندانیانو څخه پلټنی پیل کړی دی. دا څرګندونې د کورنیو چارو وزارت د زندانیانو او توقیف خانو ریاست امنیتي مرستیال نن ازادي راډیو ته وکړي. تیره شپه شاوخوا 2 بجې یوه ډله مخالفینو وسلوالو د غزنی ولایت پر زندان حمله وکړه چې سلګونه زندانیانو ته د تیښتې لاره هواره کړه. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي د دې پیښې په تړاو د کورنیو چارو وزارت چارواکي په ناغېړي تورنوي. په دې اړه نور معلومات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د غزنی ولایت له عمومي زندان څخه د سلګونو زندانیانو د تیښتې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دغه وزارت لخوا ګمرل سوی پلاوی د غزنی له زندانیانو څخه د 355 زندانیانو د تیښتې د څرنګوالي د څېړنې په هدف یاد ولایت رسیدلی او خپلې پلټنې پیل کړې دي. د دوشنبې په شپه یوه ډله وسلوالو مخالفانو د غزنی په مرکزی زندان حمله وکړه، سلګونو زندانیانو ته د تیښتې زمینه برابره کړه چې په دغه پیښه کې 4 پولیس وژل سول او 9 ټپیان سول. د کورنیو چارو وزارت د زندانونو او توقیف خانو ریاست امنیت مرستیال تورن جنرال محمد عارف احمدی د دوشنبې پورز ازادي رادیو ته وویل
هغه پلاوی چې د کورنیو چارو وزارت لخوا ګمرل شوی و د حواله لارې د پیښې ځای ته رسیدلی خپل کار به پیلوي. پلاوی باید غزنی له سیمه ییزو چارواکو سره په همغږۍ د پیښې پلټنه کوي. دوی باید د پیښې عوامل او څرنګوالی وڅېړي او وروستي تدابیر به ونیسي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یو اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په تښتېدلو زندانیانو کې 148 تنه یې د کورني او بهرني امنیت پر ضد په جرمونو باندې تورن وو او پاتې 209 یې په جنایي قضیو کې په لاس درلودلو تورن وو. د غزنی د پولیسو په وینا د شپې شاوخوا 2 بجې یو شمېر وسلوالو مخالفانو د غزنی په عمومي زندان باندې حمله وکړه. لومړی یو انتحاري د زندان په دروازه کې ځان ته چاودنه ورکړه او ورپسې نورو یې د زندان له ساتونکو سره جګړه وکړه چې د جنگ پر مهال یو شمېر زندانیان په تیښته بریالي سول. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې په پیښه کې سلګونه زنداني ملګري له بند څخه آزاد کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې پولیسو د زندانیانو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې تر اوسه 3 تښتېدلي زندانیان نیول شوي دي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمیر غړي د دې پیښې په تړاو د کورنۍ چارو وزارت په ناغېړۍ تورنوي. د دې جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون رئیس میرداد نجرابای وایي د کورنۍ چارو وزارت نه دی توانېدلی چې کارونه په همغږي ترسره کړي.
له بده مرغه نن د کورنیو چارو وزارت د ناغېړۍ له امله د دښمن په یوه حمله کې د غزنی له زندان څخه 355 زندانیان تښتېدلي. په پیښه کې څلور پولیس شهیدان شوي او یو شمېر ټپیان دي. دا یو دلیل دی د کورنیو چارو وزارت څه ډول چې لازمه وخت خپله دنده نه ده ترسره کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له زندانونو څخه کلکه څارنه کوي او د امنیت په خوندي کولو کې جدي عمل کړی. د غزنی له مرکزی زندان څخه په داسې حال کې سلګونه زندانیان تښتي چې په 2008 میلادي کال کې د کندهار له سرپوزي زندان نه شاوخوا 1000 تنه بندیان تر یوې ډلهییزې حملې وروسته تښتېدلي وو. دغه راز په 2018 میلادي کال کې حمله دغه زندانه د یو کینل شوي تونل له لارې شاوخوا 1500 بندیان چې ډیری یې وسلوال طالبان وو وتښتېدل. د امنیتي چارو کارپوهان وایي چې باید د زندانیانو ښې ساتنې او څارنې لپاره جدي امنیتي تدابیر ونیول سي څو دې ته ورته پیښو له تکرار څخه مخنیوی وسي.
دا په داسې حال کې ده چې د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ د اقتاش سیمې یو شمېر مشران وایي چې د جګړو له کبله د دوی د سولو د همدارنګه نور فصلونه له منځه تللي دي او خلک ډیر زیانمن سوي دي. دوی وایي چې دولت باید په سیمه کې امن راولي څو خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه سي او د خلکو کرنیز مځکو سمه څارنه وسي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان راپور راکوي.
د خانابات ولسوالۍ د علم او فرهنګ له زنګو څخه د جګړې او تشدد په میدان مبدله شوې ده. د خانابات ولسوالۍ له نن نه یوه پیړۍ وړاندې د قطغن مرکز و. همدارنګه نوموړې ولسوالۍ د شمال ختیځ ولایتونو د علم او فرهنګ ځانګړې زنګو وه. د دې لرغونې ولسوالۍ په سینه کې ډېر علمي کادرونه روزل شوي دي، خو د یوېمې لسیزې د کورنۍ جګړې پیل له کبله د دې ولسوالۍ ډېری فرهنګیانو او علمي کادرونو له دې ولسوالۍ سره د تل لپاره خدای پاماني وکړه، ځکه دغه ولسوالۍ د جګړې په میدان واوښته او تر نن ورځه پورې پکې نامنۍ او جګړه جریان لري. د کندز د خان آباد ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي کروندګر دي چې ډیری وخت هم غیر مسؤول وسلوال او هم وسلوال طالبان د سیمې خلک په یو نوم او بل نوم ځوروي. د خان آباد ولسوالۍ د اختاش سیمې یو شمېر ځایي اوسیدونکي شکایت کوي چې څه باندې یو میاشت کېږي چې د اختاش سیمه د وسلوالو طالبانو په حاکمیت کې ده، چې له کبله یې د خلکو زراعتي فصلونه ټول له منځه تللي دي او خلک اقتصادی ستونزه سره مواجه شوی دی.
یو مشکری سی یواز داخل شهر دولت سره نوګرد طالبان دی، حالتم طالبان زوروی دلته مربکان زوی پیسې اخلي، نوګرد افغانستان په کشت باندې ولر د مخور غریب بیچاره خلګي د بتر کله پورې دولت داسې بخصاصي کوي.
دلته ورور درموندون ور واخی چې د مرمۍ چې بعد دلته د خدای د حافظ غونډار دی، دا چې د مرمۍ ولي ورور غول چار راغله په کور لګیدا په درمنو لګیدا الته په څو درموندو باندې دلته ولګیدل کلی کې ورور غول بس ته درموندون ور
دغه خلک همدارنګه وایي چې له یو خوا دوی د جګړو له کبله له خپلو سیمو څخه بې ځای شوي دي، خو له بلې خوا غیر مسؤول وسلوال په سیمه کې په یو نوم او بل نوم خلک ځوروي او له خلکو څخه په زوره پیسې غواړي او که څوک سرغړونه وکړي نو د ټوپکیانو له خوا وهل کیږي.
کروندګرو ته یو لویه ضربه ده چې اقتصادي ډېره ضربه کړې ده چې دا کولی نشي هغه زحمت یې کاکلی د هندوانې کرلي دي هغه نشي کولی چې بازار ته یې راوړي. په دې سې لاره کې جنګ د امنیت نشته، د دغه خلکو غمه باید وخوړل سي او امنیت تامین سي تر څو کولی سي خلک په ښه توګه د خپل محصولات بازار ته راوړي او په ښه بیه خرڅ کړي.
د خان آباد اوارس د قانون ټوله پاتې سوله طالبانو لاسه د اربکانو لاسه ورځ نه لرو هلکان تللی نشي، در بدر استو، خاورې په سر استو، شولې لاړلې له منځه، غنم لاړل له منځه، ترکاریم لاړل له منځه، پالیزونه هم کړي، دوانې هم کړي، ټول په منځ نه لاړلې.
د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دولت باید لومړی دغه ولسوالۍ د مخالفو وسلوالو له حضور څخه تصفیه کړي او په دویم ګام کې په دې ولسوالۍ کې ټول غیر مسؤول وسلوال خلیصلا کړي څو خلک په یو آرامه فضا کې ژوند وکړي. په همدې حال کې د کندوز دیوالي ویاند عبدالودود واحدي د خلکو اندېښنې تاییدوي. هغه وایي چې ډېر ژر به امنیتي ځواکونه نه یوازې د خان آباد ولسوالۍ بلکې د دې ولایت ټولې سیمې به د وسلوالو طالبانو له فزیکي حضور څخه تصفیه کړي څو خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. د یادولو ده چې د کندوز ولایت ډېری خلک کروندګر دي، همدارنګه د خلکو اقتصاد هم په زراعت او مالدارۍ پورې تړلی دی او د خپل د ژوند لومړنۍ اړتیاوې له همدې دوه سرچینو څخه برابروي، خو د جګړو له امله د خلکو اقتصاد ډېر زیانمن شوی دی. باید وویل شي چې د حمل میاشتې راهیسې په دې ولایت کې جګړه جریان لري، خو تر اوسه پورې یوه سیمه هم امنیتي ځواکونو د مخالفو وسلوالو له حضور څخه نه ده تصفیه کړي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندوز.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي. ازادي رادیو
زموږ ژغ لا ازادي رادیو اوري. د هلمند والی میرزا خان رحیمی وایي د اداري فساد او بې عدالتیو څخه د شکایتونو له امله نورو کارونو ته نه اوزګارېږي. والی وویل د ښاروالۍ لخوا د پارکونو، جوماتونو او شخصي ملکیتونو ویش د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. والی وویل که وغواړي امنیت ته لومړیتوب ورکړي، نو د پخوانیو بې عدالتیو او غصب له امله د خلکو د شکایتونو څخه ځان نسي خلاصولی. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایر راکوي.
د هلمند والی میرزا خان رحیمی ومنله چې په ادارو کې فساد، د لشکرګاه ښاروالۍ لخوا د مځکو بې انصافه ویش او په شخصي ملکیتونو نور خلکو تداویزونه ورکولو مسلې نه یوازې د پرمختګ مخه ډپ کړې ده، بلکې د ولایتي ادارې ډېری مامورین د دغه مسلو څخه د راپورته سوو شکایتونو له امله عادي کارونو ته نه خلاصېږي. رحیمی وویل د غصب او اداري فساد څخه د راپورته سوو شکایتونو له امله امنیتي مسؤلیتونو ته چې اولیت لري نه دی وزګار شوی. والی چې د امنیت په اړه په یو جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې، وویل د څارنو ولاړو سره خبرې کړې دي چې د خلکو دغه ډول مشکلات ته د حل لارې پیدا کړي.
په دا درې څلورو میاشتو کې زه له دونه نه خلاصېږم چې د عریضو نه خلاصم. یو ځمکه یو چاته توضیح شوې ده، بیا بل چاته توضیح شوې، بیا بل چاته توضیح شوې، بیا بل چاته توضیح شوې ده. پارکونه توضیح شوي دي، د جومات ځمکه توضیح شوې ده، خو هر فیصله عامیانه هر جنجال او مشکلات او ګډوډۍ سې داسې درته وایم په دوو برخه کې شوې ده. دا هم د حل لار غواړي. تر څه وخته به موږ په دوو باندې اخته یو چې دا ځمکه د ما ده، دا ځمکه د دو ده. ما سارنوال صاحبانو نه خواهش کړی ده له امنیتي ارګانونه چې دلته قمندان صاحب د امنیت او رئیس صاحب امنیت تشریف لري، تاسې یو لاره راوباسئ چې داسې مشترک موږ تاسې دا مشکل حل کړو. نور
د لشکرګاه ښاروالۍ په انګړ کې هره ورځ په لسګونو داسې کسان عریضه په لاس لیدل کېږي چې شخصي ملکیتونه نورو ته ورکول شوي دي. له دې جملې او دلباکې دی، دی وایي د لشکرګاه ښار په ساپیانو کې پر کور د ښاروالۍ نقشه راغله او د لشکرګاه د ښاروالۍ لخوا د ده د کور په مقابل کې مځکه بل چا ته ورکول شوې ده. عبدالباقي ازادي راډیو ټول اته میاشتې کېږي چې د ولایتي شورا ولایت مقام په شمول ښاروالۍ ته ځي، ورځې خو څوک نشته چې د ده مشکل ورحل کړي.
زما په بیا غیاب باندې هغه سړی تعویز ورکوه سوی دی، هغه سړی د زما پر اسناد باندې بل اسناد جوړ کړی دی، زما د بچیانو د شلو لکو روپو کور چپه سوی دی، د شپې نړیدر زما ټوله سامان در خاورو لاندې سوی دی. زه د اته میاشتې نه میاشتې بیا سرپنا ګرځم، د کیری په کور کې ژوند کوم. زما قانوني اسناد په لاس کې دي چې نیمه ښاروال نه راوړي، نیمه ولایتي شورا نه راوړي، په لاس د خدای زه وکم څه چې په کومه خواته ولاړ.
ولکه د ښاروالۍ لخوا د لشکرګاه ښار په ډیرو شنو سیمو او پارکونو کې یو شمېر دولتي مسؤلونه او لوړ پوړو چارواکو ته د تیلو پمپونه او مارکیټونه ورکول شوي دي. د لشکرګاه د ښاروالۍ مرستیال احمد مسعود سیلاب چې د ښاروالۍ په استازیتوب خبرې کولې، ول د تیلو پمپونه، رهایشي نمرې او نور دې ته ورته کړنې د مرکزي ولایتي ادارې په امر کړې دي. هغه په ښاروالۍ د فساد او غصب اړوند ټول تورنه رات کړه.
دا ټول هغه موارد دي چې د مربوطه ادارات موافقه پکې موجود دي، د وخت مقاماتو تایید لري او د شاري پراختیا د محترم وزارت منځوري لري. د یو سیمې ته تعدیل لپاره همدغه پروسیجر کې پات کی ټوله رسمي چې په لشکرګاه ښار کې دی حالت خبره تاړول سی دي، په هغه وخت کې د وخت مقاومت منځوري او د شاري پراختیا وزارت منځور سی نقشې لري. کوم خاص څنګه نه ده په دې برخه کې واقع شوی.
د هلمند ولی وای څارونه لاندې تاسو پرشتنه کړی چې د عدلي او قضایي درو ترڅنګ د لشکرګاه په ښاروالۍ کې د موجوده فساد څرنه وکړي او په اړه قانوني اجرات وکړي. کتونکو د ښاروالۍ ترڅنګ په عدلي او قضایي برخه کې د موجوده فساد څرنه باید د مرکزی حکومت مستقیم هدایت وسی. دوی وایي په ولایتي سطح د دې ډول کسانو عدلي تعقیب او د عدالت مستره کشول اسانه خبره نه ده. محمود الیاستی، د ازادي رادیو، هلمند.
دا ازادي رادیو ده. د قطر د دوحه د هوایي ډګر مسؤلان درې افغان ځوانان چې غوښتل یې اسرائیل ته ولاړ سي د جالي اسنادو په تور ونیول او هند ته ولېږل. دوی د هند احمد آباد هوایي ډګر ته لېږل سوي او اوس د پولیسو په توقيف کې دي. د پولیسو تحقیقات ښیي چې هغوی د جالي اسنادو د جوړولو لپاره قاچاقبر ته $60,000 ورکړي وو. اسمت ساروان نور حال راکوي.
دری افغانان چې غوښتل په جالي ویزی او پاسپورت اسرائیل ته لاړ شي د قطر د مرکز دوحې په هوایي ډګر کې ونیول شول او بیرته هند ته واستول شول. د هند احمد آباد د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو چارواکو وویل دا درې افغانان چې یوه ښځه هم پکې شامل ده په دوحه کې لنیول کېدو وروسته بیرته د احمد آباد هوایي ډګر ته ولېږل شول او دوی د سردار نګر پولیسو ته سپارلې دي. هندي چارواکو د نیول شویو کسانو نمونه حمید الله یادگار، زبی الله او مینه شودلی دي. د سردار نگر د پولیسو یو چارواکی وی آر پاتل په وینا دا درې تنه د افغانستان اتباع دي او د سپتمبر په لومړۍ نیټه اسرائیل ته د تګ لپاره هند ته ورغلي وو. د پولیسو دغه چارواکي وویل چې درې واړه افغانان د افغانستان پر پاسپورټ او په سیاحتي ویزې هند ته داخل شوي وو، خو په هند کې د اسرائیل پاسپورټ ترلاسه کړه او ځانونه اسرائیلي اتباع وښودل. وی آر پاتل وای نوې ډیلی ته له رسېدو وروسته دوی ایجنټ ته $60,000 ورکړل چې اسرائیلي پاسپورټونه ورته جوړ کړي. د دغو پاسپورټونو پر اساس ایجنټ چې حاجي نومیږي دوی ته جعلي ویزې واخیستې او د سپتمبر په 10مې په الوتکه کې دوهې ته ولېږل. دوی د تحقیقاتو په لړ کې پولیسو ته وویل چې حاجي نومي سړي ورته ویلي وو چې په دوهې ښار کې به ورسره وویني. د سردار نگر پولیسو دا درې تنه افغانان د اسنادو د جعل کولو او د مقرراتو د سرغړونې په تور نیولې دي. پولیس وایي چې درې واړه نیول شوي کسان لوړې زده کړې لري او د ښه ژوند لپاره یې غوښتل چې اسرائیل ته لاړ شي. د پولیسو چارواکي ښاغلي پاتل وویل په افغانستان کې د نامنۍ له کبله دغو ځوانانو غوښتل چې له خپل هېواد لاړ شي او د ښې راتلونکي لپاره په اسرائیل کې واوسي.
دوی بجې او دیرش دقیقې سوې د ازادي راډیو یو ساعته پښتو خبرونې نیمای ته رسېدلی. له اجمل انت څخه د مهمو خبرونو سر ټکي اورو.
د حکومت د اجرایي رئیس وایي د ولس یوه ستره برخه د حکومت په کاري فعالیتونو بې باوره شوي. عبدالله وایي په تیر نږدې یو کال کې پر افغانستان تپل شوې جګړه او ناامني د دې سبب شو چې ولس پر حکومت بې باوره شي. د غزنی مرستیال والی ویلي د غزنی په مرکزي زندان له حملې مخکې نږدې 40 تنه خطرناک زندانیان کابل ته انتقال شوي وو. محمد علي احمدي ازادي راډیو ته ویل دا کسان د کورنۍ امنیت پر ضد په جرمونو تورن وو. دا پاکستان په ملتان ښار کې په یو چاودنه کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او تر څلوېښت وسیات نور ټپیان شوي. چارواکو ویلي چې د پرونۍ چاودنې ګڼ ټپیان په خراب وضعیت کې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د کډوالو پر بحران د بیړنیو خبرو لپاره غونډه کوي. بلخوا جرمني دغه هیواد ته د کډوالو د ورتګ د محدودولو لپاره له اتریش سره پر خپله پوله د کنټرول نوي اقدامات وضع کړي. د سوریې فعالان وایي روسیا د سوریې په الاتکي اسایلي ایالت کې د یو هوایي ډګر په پراخولو کار کوي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني د یهودانو د نوي کال په مناسبت په یو پیغام کې هغوی ته مبارکي ویلي.
د خبرونې په دیني مای کې اونیس پروګرام نیمه نړۍ او راډیوي ډرامه یو کلی زر ژغونه اورو، خو تر هغه مخکې اقتصادي خبرونو ته غوږ نیسو.
دا سلام پاران کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خبري. په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ ادارې ایسا وای چې په هیواد کې د کورنی تولید د ترویج په هدف به د وژې په یو دیرش منیټه په کابل کې یو نندارتون جوړ کړي. دغه ادارې په خپلې یوې خبر پاڼې کې ویلي چې په دغه نندارتون کې به د اویا شرکتونو تولیدات، خوراکي توکي، د لوښو او جامو پریولو مواد نندارې ته ایښودل کیږي. ویل کیږي چې په دغه نندارتون کې به حکومتي او د سکتور خصوصي لوړپوړي چارواکي ګډون وکړي. تکل چې د هیواد په شمال ختی زون کې 1500 بڼوال ته د اوبو رسولو 240 مرکزونه جوړ شي. په شمال زون کې د بغداري او مالداري د پروګرام مسول محمد غلام ملخیل ازادي راډیو ته ویل چې د دغه مرکزونو کارونه 50% بشپړ شوي او له هر مرکز څخه به 15 سیری بز مکه خړوب شي.
د 1500 بغدارانو د اوبو مشکل په ایجاد 240 ذخیره‌ګاری اوبو باندې مرفوشو او اوس
د شغلی ملخیل په خبره د دغه پروګرام د پلي کېدو سره به د دې زون د باغونو حاصلات هم زیات شي. د کونړ د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولینو وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د دغه ولایت له 350 صنعتي فابریکو څخه د 120 لک په شاوخوا مالیه دولت ته ورکړې ده. د دې ولایت د سوداګرۍ خونی عامل رئیس محمد جلال ازادي راډیو ته ویل چې د کونړ فابریکې تر ډیره د لرګیو او خامو موادو په پروسس کار کوي او نور ولایتونو ته هم خپل تولیدات لیږدوي. شغلی جلال زیاته کړه چې د فابریکو څخه د مالیه په ټولولو سره د ګټې رسېدو ترڅنګ په زرګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اثار سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 35 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پوند 1 افغانۍ، یو سعودي ریال 14 افغانۍ یو نوی پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 15 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1511 افغانۍ.
یو کلی زر غاگونا
عزتمندو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره ډرامه کې ګل محمد له قاچاقبر سره سلا شو چې له همد سره به خارج ته ځي. اوس راځي واورو چې نعیم چیرته او چاته پته مده.
خود
به نارام سر لشپگو بجو چل تو ولاڈیم او دورو ریس درک میں نشتا
یوازی تو نہیں چخل بندی تو پتھام آئی شاو خا سمر خلق دی
نور چمرا اوسلو وکم اورورا
اورورا تو خلا خی انتظار دی پیو چرزی بندی دی آزادیگی زمید زوی تشلی دو تر اغلیم لتا می دیر انتظار کڑای
خیر ده بابا استا زوی بم یورز را خوشی شل خیر
لرش لرش لارا پری دی
لالا میرا غی دلاور لالا
وخه تمه زواله ک ام دلته راضی بینز بی جوړیږي
خو غټه بور سره واخلم کنه
دا د را ورسیده غم مکو
السلام علیکم نعیم اورورا
وعلیکم السلام لالا زادی د مبارک شه
خیر یوسی بخیر مې ولیدې نور څو میته سره غلی
نه لالا ټول درته په کور کې پته مې دي
نه منظور مې اسلامو هغه نو خبر چې زنند بند خلاصېګم
نه نو خبر لالا توس د خپګان خبرې پریدا اسلم به خبر شي له خیره
نه ورور اسلم د کور مور پلار نه خپل ځله صبر کړي
نه نه لالا دا څه نه ده و چې تر اخلاص وي هر څه به سم شي
خدای خبر ورور خا ستا بچی خدي ورندار څنګه ده
شکر ده ستا ورندار ښه ده ما ورندار به سخت رته پته مو وی لالا راځه چې موټر ته وخیژو
درځه دا موټر دم ډیر د ما بس نه لري درولې
وو ویلې چې نور مخته مرزه موټر د ورولې اجازه نشته
و نازلوري دا سبل مړی اچار مخرا کنه څو واره مې درته وویل نه ګوره غاګ د ټاپ ټپ کې ناشته
زما غاګ څه کوي بيبي ترورې ګل محمد ولې تاسو غلای ناس دی
او رختیا وای ولکه په کاسه کې کچالان ورش مېرې ډوډۍ واخره کنه
ګل محمد وروره تا ته وای
ا ته ما ته وای دی
نه دیوال ته وایم ګل محمد زویا فکر دې چیرته دی نه ډوډۍ خورې نه خبرې اوري څه شوي ولکه څه دی اورېدلې
هیڅ هم نه دی شوي دی هیڅ مې نه دی اورېدلې
ښه چې څه نه دی شوي نو ډوډۍ در واخله چې سړه شوه
دی زه غواړم یو څه درته ووایم
خدای دې خیر کړي زویا ووایه څه خبره ده
هو خیرتي ده خو مخکې مې دا خبره یو ځل درته کړې وه
ښه ښه هغه د خارج تتلو خبره خو زویا بوف به شوم دی کېږي پیسې به له کومه شي
دې ته ما ته اجازه راکړه د پیسو غم یې زه کوم
خدایه زه به څنګه اجازه درکړم وه زویا راډیوګانې د مړو په شمېرلو ستړه شوې څوک په اوبو کې ډب شوي او څوک په کانتینرو کې مړې دي وه خدایه
دا خو پیښه ده ډېر خلک خارج ته ځي یوازې خو زه نه ځم
گل ماما د زویا خدای دې یو مکه په سر کې مې وسترګه یې زما زویا خو زما خوښه نه ده نو زیاتې دې خوښه نو
فدې ګل خیر دې داسې مه وایه ګوره چې لاړ شم ژوند به مو جوړ شي
ای خدایا ښه دا اجازه نو ته به څه کوې روانېږې
نه دې جانې بس پیسې پیدا کوم
یو څه پیسې ما سره هم شته هغه به م ورکوم
ای نازی لورې ستا خپله په کار وګېش نه دي هغه د دوکان د ګروۍ پیسې نه دي هغه یو څو پاتې هغه به ورته ورکوم
نه خارج ته تلل یو لمن پیسې غواړي اورینداری ته دې خپل لاس مه بندوه خیر یوسې
نو دومره پیسې به له کومه شي
یوه چاره به یې وکړم له چا نه به یې پور کړم
ای زویا زمونږ په دې کلي کې څوک دی د چا نه به یې واخلې
نه پوهیږم خو خیر یو څو دروازې خو به وټکومه دی
جمیله زه د پدمه شنن د لور ځان سره پټو ته رانوسته
له کوره چې راووتم ویده وه
زه د پدمه شه ماشومان ډېر راته ګران دي اوس خو ستانه ستا لور راته ډېره ګرانه ده
لور مې ډېره شوخه شوې ده خدای دې تا ته هم د خیر اولاد درکړي
بس که الله وغواړي رهبه یې کړي که نه همداسې خپه خپه به ګرځو
ښه تاسې دلته پټیې کې چای نڅکئ او ما ټول کلی درپسې چاڼ کړه
راځه راځه یو دوه پیالې چای پاتې دی راسره اوبه څکې
ستړی هم شي ګل ماما ده
خیر یې سي جمیله ډېر ضرور مې په کار وې
ښه زړه دې بدمشه یعنی چې اوس دې په کار نه دی رښتیا زړه دې بدمشه وای خارج ته روان یې خارجای به شې نو
ښه ته څه خبر شو خدای دادا
بس د خدای داد دی نو فکر مې ښه دی
خبره پټه نه پاتې کېږي هو جمیله د تلو تصمیم خو مې نیولی خو خارجی کېږم به ولې افغان افغان وي
ښه هر چېرته چې ځي په خیر لاړ شي دا یو پیاله چای در واخله
خیر یې سي جمیله جمیله که ته راسره مرسته وکړې بیا به وکولی شم چې لاړ شم که نه نو
جمیل ته قاچاقبر درته ښکاري زړه دې بدمشه څنګه مرسته درسره وکړي
خدای دادا په نیمه سر خلاصوه ټول پوهېږي چې زه قاچاقبر نه یم څه بل کار به وي
خدای دادا ته خو مو خبرې ته پرېږده وای
ښه بس بله یوه خبره هم نه کوم زړه دې بدمشه غلی شوم
ښه نو ګل ماما ده زمو خبرې دې ونه منلې اوس غواړې چې لاړ شي
څه وکړو بله لاره نشته یو دوکان و هغه رانه ګیراو شو ګیراوي پیسې خو پرېږده د کور د خرڅ برابرولو په اندازه کار او عاید هم نه لرم
کار نه خو تا ځان خطا کړ هغه دی بله ورځ د نجارۍ هغه د اجارې کار هم په خلاصېدو دی او اوس خو لا ټوله لکان څه نه څه تنخواه هم اخلي
خبره دې په ځای ده خو زما ضرورتونه ډېر دي لوی کور مې راته غاړي دی
قناعت ښه وي ګل ماما ده دومره هم په ټپه نه یې ولاړ هغه مستې او شودې مې دې خرڅوي ښه به شي
زه پوهېږم ګزاره مو نه کېږي باید خپل ژوند جوړ کړم
ګل ماما ده تا څه ماسټري کړې ده چې بهر ته به په تلو خپل ژوند ښه کړي هلته به یو چېرته د هوټلي شاګرد دی
هسې به هم نه وي ډېر خلک تللي خپلو کورنۍ ته پیسې رالېږلي
هغوی په ګرانه هغې حالت ته رسېدلي خیر خوښه دي مو خو خپله غاړه خلاصه کړه
جمیله وروره ته به وایې چې زه دې په تګ نه یم راځي او ته لا وایې چې پیسې په پور راکړه زما یو څه پیسې په کار دي کې راکړې نو همدا چې ورسېدم درته راوبیلېږم
داسې لنډه وعده دې راکړه ته به وایې چې هلته پیسې په سړکونو پرتې دي
خیر فکرونه خو مې ډېر ورته کړي خدای مهربانه دی
بې شکه چې خدای مهربانه دی خو ما چې څه پیسې درلودلې هغه مې په کښت ولګولې خفه نه شي ګل ماما ده
ستاسو په راتګ زه ډېر خوشحاله شوم هر کله راشئ ملک صاحب
هر کله اوسې دلاور خانه ښه شو چې په خیر راخلاص شوې او بېرته کلي ته راغلې
ولا سخت ورځې مې تېرې کړې یوه ورځ لکه یو کال راباندې تېرېده
زه ښه شو چې په خیر تېر شو
زړه دې بدمشه خان صاحب ته چې بندي وې په ټول کلي کې کراره کراري وه
ها
دا ته څه وایې خدا دادا
ما ویل چې بیخي له کلي نه خندا ورکه شوې وه، له همدې خاطره ټول کلیوال آرامه ول او کلی بیخي بد ښکارېده.
ښه خیر خدای دادا، زه دې په خبرو ښه بلد یم.
زړه دې بدمشه خان صاحب، که ته پوهېدلی وای چې په یوه خبره بندې کېږي، په ژوند کې به دا خبره نه کوله چې هغه دی غل وینیسی.
خیر، ما خو یوازې شک پې وکړه، وهل او ټکول خو نور وکړل، او شاهدي ته خو هم ټول کلیوال راغلي وو، له یاده به مې ونه وځي.
دومره کینه دې په زړه کې مه ساته دلاور خانه، هیچا هم له تا سره دښمني نه درلوده. هغوی خو رښتیا وویل، څه پوهېدل چې ته بندې کېږي؟
اکرم خانه، ما خو هم د نسیم سره کومه دښمني نه درلوده. ښه نو اسې پکې برابر شوم.
هو، د کلي خلک هم نه وایي چې تا د کومې دښمنۍ له وجې هغه په ګوته کړه. همدومره یې ویل چې دلاور خان نسیم په ګوته کړه چې هغه دی غل.
هر څه چې وزه سخت ګیله من کړم، همدوی چې زه یې دې حالت ته ورسولم.
خان دلاور خانه، زه د بدمشه له ما نه یم ډېرې پوښتنې وکړې. نږدې وو چې ما هم ستا څنګ ته واچوي، خو زور یې په ما ونه رسېده.
قانون ته چې برابر شوې، بیا زوراور او کمزوره نشته خدای داده.
هو اکرم خانه، ما غوندې چې د قانون په منګولو کې واچولم. ښه خیر، هر عمل عکس العمل لري.
گرانو اوریدونکو، په ډرامه کې د ګل محمد مور مجبوریږي ګل محمد ته د خارج تګ اجازه ورکړي. ستاسو په نظر یو ځوان ته دغه اجازه ورکول باید د کومو شرایطو پر بنسټ وي؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. شمیره یو ځل بیا وایم، 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال،
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل، او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
نیمه نړۍ
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. یو میرمن په ګډ ژوند کې ل خپل خاون سره ستونزې ولري، آیا دا حق لري چې ل خپل خاون نه بیل شي یا د تفریق غوښتنه وکړي؟ او په شریعت کې دې موضوع ته جواز ورکړل شوی دی کنه؟ روانه خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې زه مسعود نیازی وړاندې کوم. خو په سر کې به ل وګمې رشیدینا د خځو په اړه د ونی مهم خبرونه واورو.
افغانستان لمړی میرمن وای چې د ستري محکمې علي شورا غړي توپ ته بیا هم یو میرمن ورو پیژندل شي. میرمن رو لاغنی دی وی مرکه پترس کې امریکا غاکته وویل، افغان میرمن اوس د حکومت په لوړو څوکیو کې کار کوي او هڅه کوي چې په لوړو پوستونو کې د خزو شمیر زیات شي. نو د دې لپاره بیا هم د ستري محکمې علي شورا غړي توپ ته یو میرمن ورو پیژندل شي. د افغانستان لمړی میرمن زیاته کړه، افغان میرمنې د زده کړو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي او د هغوی لپاره باید ډېری هڅې ترسره شي. او رسته خبر ده چې د ولسی جرګې د عدلی او قضایی چارو کمیسون وایي د عدالت د تامینولو په خاطر به د فرخوندې د وژلو دوسیه وڅېړي. د دې کمیسون ځینو غړیو د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه موضوع د دوی د کمیسون په اجنډا کې شامله ده او له سترې محکمې سره یې هم شریکه کړې ده. که څه هم د فرخوندې له وژل کېدو څه باندې اووه میاشتې تېرېږي، خو د ولسي جرګې مدني ټولنې او د هغې کورنۍ غړي د دې قضیې په اړه د عدلي ادارو پرېکړې ته په تمه دي.
قدرمنو اوریدونکو، نکاح یا واده هغه مقدسه رشته ده چې په نتیجه کې دوه انسانان د خوښۍ ګډ ژوند پیلوي، خو کله کله د خوښۍ دغه رشته په تاوتریخوالي بدلیږي. دواړه یا یو لوری نه غواړي له یو بل سره ګډ ژوند تیر کړي. په اسلامي شریعت کې نارینه دا حق لري چې له میرمنې سره په ګډ ژوند کې د ځینو ستونزو له کبله چې له هغې سره لري طلاق ورکړي، خو میرمن تل دا حق نه لري، مګر په ځینو حالاتو کې کولی شي محکمې نه د تفریق غوښتنه وکړي. خو زموږ په ټولنه کې ځینې خلک داسې فکر کوي چې که په یوې ښځې هر ډول ناخوالې او بدبختۍ راځي او کورنۍ ژوند یې ګډوډ وي، دا یې باید تحمل کړي، او که دا میرمن محکمې یا بل ارګان ته مراجعه کوي نو رنګارنګ ستونزې ورته لټوي او له دې کار نه ډېره بده مني. د شکردرې اوسیدونکي سهیلا چې د خپل میړه او خسرګنۍ له ظلمونو فامیلي محکمې ته راغلې، راته وایي اووه کاله کېږي چې واده شوی ده. میړه یې موتاد دی، په دې ډیر ظلمونه کړي، اولادونه یې هم ترې اخیستي، خو اوس چې دا غواړي له میړه نه جدا شي هغه ورته ګواښونه کوي. دا راته خپله کیسه داسې کوي.
طلاق نه درکوم، زما دوه کلونه لوری غوښتل چې خرڅ یې کړي خو ما پرې نه خوده. خاوند مې تل هڅه کوله چې ما هم ځان سره موتاده کړي، خو زه مې کورنۍ وژغورلم.
د غزنی اوسیدونکي مریم هم داسې مشکل لري. وای شپږ کاله له یوه هلک سره نامزاد و، خو هغه هلک واده نه ورسره کاوه. کله چې دی وغوښتل طلاق ترې واخلي نو هغه هلک اوس اختارونه ورکوي.
از شپږ کاله له یو هلک سره نامزاد وم، خو واده یې راسره نه کوه. زه پوه شوم چې ما سره واده نه کوي، نو ومې غوښتل نامزدي فسخه کړم. کله چې مې د ولسوالۍ محکمې ته مراجعه وکړه، قاضي له هلک نه ملاتړ وکړ او ماته یې ویل هلک ته باید 3,00,000 روپۍ باج ورکړي. کله چې بیا بلې محکمې ته لاړم، قانوني او شرعي پرېکړه یې وکړه. اوس له بل چا سره نامزد شوی یم، خو هغه هلک مې اوس هم ځوروي، راته وایي له بل چا سره واده نه شي کولی. خورګانو ته مې هم ګواښونه کوي. زه اوس عدالت غواړم.
ځینې خلک چې کله بل واده وکړي نو لومړی میرمنه او اولادونه یې هیر شي، له میرمنې سره ښه چلند نه کوي، کلونه کلونه ورته میرمن ناسته وي خو دی په کیسه کې نه وي، او کله چې وغواړي ترې بېله شي هغه هم ورسره نه مني. د کابل اوسیدونکي زرمینه وایي 25 کاله کېږي چې خاوند یې بل واده کړی دی، دې ته هیڅ ډول توجه نه کوي، حتی نفقه یې هم نه ورکوي. په دې ورځو کې ورته وایي چې له کور نه دې هم باسم، ځکه چې دا کور خرڅوي. دا وایي اوس حیرانه ده چې
دوه لورګانې یو زوی لرم. میړه مې د خپل ورور کونډه ښځه په نکاح کړه. 25 کاله شول چې ما او اولادونو ته مې خرڅ نه راکوي، هر وخت راسره جنګ کوي، چیرې مې نه پرېږدي. زه خیاطي کوم او خپل ماشومان ساتم. اوس راته وایي له دې کوره ووزه، هر چیرې چې ځې تللی شي زه دا کور خرڅوم. دومره کلونه مې ورته خدمت وکړ، اولادونه مې وساتل، اوس حیرانه یم چې چیرې لاړه شم او څه وکړم.
د افغانستان د بشري حقوقو د ساحوي دفتر کارکونکي پروین رحیمی وایي ځینې خلک داسې فکر کوي چې ښځه د دوی په اختیار کې ده، چې هر څه پی کوي کولای شي، کله وهي او ټکوي او کله چې زړه وغواړي طلاقوي، خو میرمن باید دا هر څه د مرګ تر پایه وزغمي او حق نه لري چې دوی نه بیل شي.
تا زمانی که یک خانم در تصرفشان است.
زن نارینه داسې فکر کوي چې میرمن یې په اختیار کې ده، نو وهي ډبوي، تعلیم ته یې نه پرېږدي، ظلم او ستم پرې کوي، حتی هر وخت چې زړه وغواړي طلاق ورکوي، او کنه په همدې سختو شرایطو باید ځان برابر کړي. کله چې میرمنې د کمیسون دفتر ته راځي، خپلې ستونزې موږ ته وایي او غواړي چې له خپل خاوند نه طلاق واخلي، نو موږ ورته د طلاق نه وروسته هغه ستونزې ورته یادوو چې دوی ورسره مخامخ کېږي. خاوند یې هم راغواړو، لازمې مشورې ورکوو او روغې جوړې ته یې رابولو. بشري حقونو ساحوي دفتر روان کال نه تر اوسه د تاوتریخوالي 200 لس شکایتونه تر لسه کړی دي. مثلا خزی ته به له دلیل طلاق ورکوي، له کوره باسي، ماشومان ترې اخلي، مهر نه ورکوي او اختار هم ورکوي چې باید شکایت ونه کړي. ځینې نارینه بیا داسې هم دي چې میرمن له کوره باسي، طلاق هم نه ورکوي، نفقه هم نه ورکوي او ورته وایي تر مرګه باید د پلار په کور کې ناسته وي.
باید مویت مثل دندانای سفید شوه، د خانې پدرت باشي، برات خرچ هم نمیتوم، طلاق هم نمیتوم.
د خبرونه په دې برخه کې به د یو څو عام خلکو خبرې واورو چې په دې اړه څه نظر لري.
موږ په ټولنه کې خو د دې لپاره جواز نشته، خو نور په بهرني هیوادونو کې هغوی کولی شي دا کار وکړي. په اسلام کې موږ د دې لپاره جواز نه لرو، ځکه اسلام ښځې ته دا حق نه ورکړی چې هغه راشي او د مېړه نه طلاق واخلي. هر هغه څه چې اسلام دې لپاره جایز کړي دي، لکه نفقه په خاوند فرض ده، کله چې خاوند دې نفقه ورنشي کړلی، هغه بیا خپل هغه لري چې دا لاړ شي محکمې ته او هغه خپل حق وغواړي، خپل حق غوښتلی شي. هر وخت لپاره د طلاق په هغه خو زه نشم ویلی چې خپله دا لاړ شي هلته طلاق واخلي، ځکه زموږ نه اسلامي قانون دا جواز ورکړی او نه زموږ خپل اساسي قانون جواز ورکړی، خو خپل حق غوښتلی شي.
یو میرمن غواړي چې هغه ستونزه چې په کور کې شته هغه ته د پای ټکی کېږدي، او یا هم نارینه غواړي نارینه له خوا نه که دا یعنی اقدام وشي خو کومه ستونزه نشته. کله چې د ښځې له خوا نه دا اقدام کېږي، نو د خلکو له غبرګون سره مخ کېږي او خلک فکر کوي چې دا ناروا کار دی. لومړی خو باید د اسلام له نقطې نظر نه خلکو ته تشریح شي چې اسلام ښځو ته هم په استثنایي او خاص شرایطو کې دا حق ورکړی ده. او بل دا چې موږ وایي کله چې کورنۍ موجوده وي هغه کورنۍ باید له منځه لاړه نه شي، خو په ځینې کورنۍ کې دومره ستونزې چې به چېرې کورنۍ اس شتون نه لري، یان د کورنۍ هغه چاردیواری فقط هغه چاردیواری پاتوي او نور په منځ کې نه میناشته نه سمیمیاشته نه سولشته، او موږ وایو چې نه د کورنۍ د پات کار رقم دا وساتل شي. هغه وخت بیا نو اسلام د حکم کوي چې هغه کورنۍ باید یعنی اصلاحات پکې راوستل شي، هغه د سولې له طریقې وچ یعنی په خپل منځو کې کین اصلاح راولي او یا که هم اصلاح را نشي د جدایي له طریقې.
د فاميلي محکمې غړی قاضي احمدي وایي زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده، خلک طلاق ورکول ننګني، نو کله کله هغه میرمن چې د طلاق غوښتنه کوي تهدیدېږي هم، خو دوی خپل کار د قانون مطابق ترسره کوي.
دې کې شک نشته چې افغانستان یو سنتي ټولنه ده، یو عنعنوي ټولنه ده، یو عرف دی کې حکم فرما ده. په دې باندې موږ ټول ښه پوهېږي چې افغانان طلاق ورکول عار ګڼي. هغه میرمنې چې دلته راځي د کورنۍ لخوا حتی د میړه لخوا تهدیدېږي، په مرګ تهدیدېږي، ولې محکمه دې شیانو ته بیا التفات نه کوي، دې ته نه ګوري؟ هغه واقعیت دې موضوع ته رسیدګي کې محکمه نه د چا د دې پروا لري چې دا تهدیدېږي، زه باید خپل قانوني او شرعي اجرات کوي. حتی داسې راځي چې یو ښځه محکمې ته د خپل شرعي حق د غوښتلو دپاره راځي، هم هغه په بدنامه بلې ګڼي چې دا ښځه نو محکمې ته لاړه، دې ښځه نه بیا ښځه نه جوړي، طلاق خلاصه کې نو ولې محکمه مطابق د شریعت او قانون خپل اجرات کې چا تهدیدولانه ناراضي او خپل مستقل قانوني اجرات مختبي.
خغلی احمدی همدار زیاتوی دوی د امکان تر هاته د خاوند او خزی ترمن سوله کوي، خو کبیا ونه شي نو دوی خپل کار تر سره کوي.
لومړی دوی منګه صلح ته دعوت وو، کله چې د دوی په مابین کې صلح نه کیږي، دواړه راضي منګ تخپل نظر وای چې منګه موافق په صلح نه شو، نو بیا څوک سي مدعی ده؟ نو هغه مکلف کو په خپل جوړولو د صورت داوی باندې، کله چې صورت داوا جوړ کی او صورت داوا د هیئت قضایي لخوا ولوستل سي، بعد د غینه پښتنه کو د استلام په ذریعہ باندې چې د دغه داوی د اثبات لپاره د څه مدارک شواهد څه شی لري هغه راوړه، یا وهل تکولی د ډاکټر نظر تیر وړو، ټول هغه شواهد قانون ویلی دی هغه تیر غواړو، بیا کولای شي د دغه د اثبات ضرر لپاره 15 نفر په نامه د مخبرینو راولي. د دین علاوه بیا مطابق د قانون د اصول محکمات مدني او د مدني قانون پرانا کې د دواړو یو پلوان د خزې له طرفه یو د نر له طرفه دا په صفت حکم ورته تعینو چې دوی په ماوی کې جوړ وکي، بیا چې غوی مونږ تخپل نظر کتبی راوړي، لیکلی نظر راوړي، کچیرته نظر منفی و بیا ورته تعینو دوه ځلې مونږ حکم ورته تعینو، او مثبت هغه د دوی فیصله په اصلاحي فیصله باندې فیصله ورکو، او که چیرته بیا موافقه نسول بیا د مطابق د قانون محکمه خپل اجرات کوي، قانون هدایت کوي، په هغه رڼا کې مخ وړاندې شي.
خو دا چې په اسلام کې دا موضوع څنګه ده، آیا ښځه کولای شي له خاوند نه بیل شي او کنه؟ د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې غړی نصیر احمد نوربخش په دې هکله وایي.
که میرمن په کور کې د خاوند سره سازش ونه لري، اولادو سره ستونزې وي او ګډ ژوند په مخ کې نه شنده به وي، نو د نکاح د فسخه کولو په خاطر څلور بابه دي چې هغه یو د طلاق نه موضوع ده چې هغه د نارینه په واک کې ده، هغه که چېرته ونه غواړي له خپلې ښځې سره ژوند وکړي نو د طلاق نه الغه کوي استفاده. په مقابل کې تفریق ده، خلع ده او فسخه ده، دا ټول داسې مسایل دي چې ډېر د ښځې په مطالبه پورې اړه نه لري. مثلا دغه موضوع کې چیرته خزه نشي کوي له خاول سره دغه کې ژوند او کور کې ستونزې وي مشکلات وي یعنی اصلا نشي کوي چې ګډ ژوند په مخ پوجي نو د دې لپاره چې په تاوتر خولې نه بدل نشي که چیرته خاون د ترازی وي خود مشکل حل ده کې نشي کوي د تفریق نه کېدلی شي چې استفاده وکړي او نه تفریق هم په اساس د ضرر سره نه کېدلی شي په اساس د عدم انفاق که چیرته خاون خپلې مېرمن ته نفقه نه ورکوي یا په اساس د غیابت سره ده چې مثلا خاون تللی چې مسافر ته په کلونو باندې نو د ضرر نه موضوع دلته فکر کوم ډېره نصیحت کوي بیا ښځه نه کېدلی شي چې د محکمې نه مطالبه د تفریق کې په اساس د ضرر سره چې زه په ژوند کې متضرره یم د خاوند له خوانه د کورنۍ له خوانه زه نه ژوند نشم کوی لکه سره په مخه نه بوزم دا د قاضي او د محکمې صلاحیت ته چې دوی په منځ کې تفریق او جدایي رامنځته
درنو اوریدونکو الله جل جلاله خزه او نارینه یو بل سره د مینې او نیکمرغۍ لپاره پیدا کړی دي. انسانان باید د ناوړه دودونو او خرافاتو په خاطر یو بل ونه ځوروي، بلکې د یو بل لپاره د خوشحالۍ او هوساینې مثال وي. د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخښونکو الله سپارم. خوشحاله اوسئ.
ازادي راډیو لوونه تر وو